درنو دوستانو ستړي مشهي دا خبري خبرونه هم الله مهمو خبرونه پایلو. دا هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دواړو خواو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې نن ماخامې له امیر خان متقی سره خې ټلیفوني خبرې درلودې. نوموړي زیاته کړې چې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د د په وینا د ناسمو او بیا اساسه راپورونو لارې د ورستیو هڅو په وړاندې د متقی قاطع درسته حرکت ویلې. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان ولس سره د هند دودیزي دوستۍ او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار مملاتړ ټینګار کړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچي پر لوړولو خبرې کړي. له دې وړاندې د روانې میاشتې په بهیر کې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څنګ عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنند پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متقی سره خبرې کړې وي. د هند بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې د هند لخوا په پاکستان پر ځینو اهدافو بریدونه وشول چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب ورباندې وشو. د افغانستان بانک پرون وویل چې د نقدو معاملو د اسانتیاو له اقتصادي دوران څخه د زړو بانک نوټونو د ایستلو په هدف 840 میلیونو نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولې دي. په خبر کې ویل شوی چې په دې سوځول شو بانک نوټونو کې د لسو، شلو، پنځوسو، سلو، پنځسو او زرو افغانیو په ارزښت بانک نوټونه شامل و. د چارواکو په وینا دغه پیسې تر دقیقې شمیرنې وروسته او د دندې لپاره د ګمارل شوي د بانک د استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. د افغانستان مرکزي بانک تر دې وړاندې هم څو ځله د زړو بانک نوټونو د سوځولو ریپورټونه ورکړي دي. تاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنز ل درې کلن زنګوسته د سولې مخامخ خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو د لوړې کچې هیاتونه نه دي استولي چې دې کار د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې د روسیې د پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی استي. نوموړي دا خبر وروسته له هغې وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ده سره په ترکیه کې د مستقیم لیدنې وړاندیز رد کړ. پوتین په خپل دغه خبرو ته د نه تک پریکړه وکړه او پر ځای یو ټکنوکرات پلاوی واستو. زیلنسکی بیا د سولې هوکړې ته د پوتین پر شمنتیا شک څرګند کړ او د مسکو له خوا لیږل شوی هیئت نمایشي وباله. زیلنسکی د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه دوی دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه د اوکراین د هیئت مشیبه د دفاع وزیر رستم عمرو کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوریایي سیال اسعد حسن الشیبانی سره کتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا، په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پای ته رسولو، د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې په سوریه کې وشل شوي یا ورګدي هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې سوریه د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب په نظر کې ونیول شي رعایت کړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورت نه لرو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او خزی چې ډېر په دغه خزو کې مندواري دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، خو په افغانستان کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلور خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او سملاسي د دوی د خوشي کېدو وختونه کړی ده. جرمني ته د یو شمېر افغان کډوالو له هغه ستونزو مو هم خبره وچی وای د بیکوري له جدي ستونزې سره مخ دي. که وخت وو د افغانستان او سیمې په تړاو به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو او سیمه ایزو مسلو کې به په ترکیه کې د اوکراین او روسیې د هیئتونو ترمنځ د نن خبرو ته کتنه وکړو او همدارنګه په دې برخه کې وروستۍ ډیپلوماټیکي هڅې به درسره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړي. د ملګرو ملتونو د وګړو سندکوای هر ورځ سلګونه ماشومان او خزی چې ډيري مندواري مندي دي له پاکستان افغانستان ته ستنیک. د دې ادارې اجرایوي مرستيال وای یوازې د تیر میاشتې په ترڅ کې هر ورځ سلونیم زره پورې کسان له تورخه موخت چې دوی ټول بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوې دي وای چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې محل په داسې پښتنه مکه امیدوار خوځو ته خو ډیر سخت ده د ګرمۍ کې څنګه وکړو.
هغه افغان کډوال چې کابو درېونی مخکې له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده دا چې نه غواړي نو می پراپور کې خپور شي د غږ د بزون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا ته میاشتو امیدوار ده خو هیڅ ډول روغتي خدمات ته لاسرسي نه لري.
وزلته په خیمه کې یو نه کلینیک ست دی چې کې نه کوم شفاخانه ست او نه مو وسره سیږي ته ډاکټر ته لاړسم ته خړو لپاره هم څنست کار نست ډیر سختي مند دلته شپه ورځې سبا کو.
بل امیدوار خزه چې دا بیا تاسو شاوخوا یوونی مخ کې په تورخم خپل هیوا ته وخته او دا هم نه غوړي نو می پر راپور کې واخیسته شي وای
اخر امیدوار ما او به سرپنام یو خیمو زون مو د کومک ته خواجهت له رسپینګی له خسر مده د کار سوک نه ست روزګار سوک نه ست اوس مالکو یو مال لګي او کرایا کور به ونی شو د امیدوار د مریستیا غان دغه لپاره سدا سرپنام له کوکی داسې کرایا کور وسنه لرو نو سوک.
دا خزه داسې محل د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشټوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای تازه ویلي هر ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې خزه له پاکستان افغانستان ته ستنیږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې د یو ان اف پی ای اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړني کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاده کړې
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوې موږ له سلو څخه ډیرو خلکو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بیرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډیری یوازې په تیره میاشت کې هر ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیون پورې کسان دلته راورسیږي.
نو موړی دا هم وای مو په ډاټ تر لاسه کړو چې دا ماشومان مندې او نوې زیږیدلې ماشومان هغه درمرنه تر لاسه کړي چې ورته سخت اړتیا لري. دا په داسې حال کې دا چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي و د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 1.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي و چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
زموږ دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامداره جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه رپورټ کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره له دې چې ډېری افغانان له دې کبله له ژور خفګان، اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. خو د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ډېری روغتونونه
هیوادونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بلې خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکی اړخه هم معلول شوي وای، روانو اقتصادي او بشري ننګونو ژوند تریخ کړي او له خپګانه کړيږي. نور حال به د فیروزی عزیزی په ریپورت کې واورو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپک درس کلان فرید و، دا چې دواړه په خو باندې مالول دی، وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیايي خدماتو او ډاکټر د نشتون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاری ورته کړي، چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو په خو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه رزکه چې یو بیکاری یو فقر ده، بلدا چې موږ خپل معلومین یو نو همدا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور هغه موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده، بالکل اوسمات بالکل ذهن د کوزیو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلې دي
د کابل خار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دا چې سخت وي، ځکه کور کې درته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه خبر کړی، ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېپاڼه یې خبر کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشه د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیايي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونونو بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نور ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یو ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغۍ په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته پکتو د رواني ناروغانو کورنۍ او ټولنې ته بیلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړې. یوازینی
ستونزه چې زموږ اوسنۍ ټولنې کې هم دی دغه شی دی چې موږ یو ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بلا هغه باندې مسخري کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانا کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصي کېدو له حالت څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارل پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاری او اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون لامل بیلابیلو درنو طبي پیښو او آن د بشري وضعیت لامل له سخت روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږه ازادۍ رادیو ناوړی د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلورو خبريالانو دنیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په چلاوتنې کې لوی افغان رسنۍ سرکار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولېس کار لامل نیولې او باید زر تر زره او بي قید او شرطې خوشي کړي. یو شمیر خبريالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول بند کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کاري اغېزناک بولي او وایي چې د فشارونو له هواده د خبريالانو د تېختي سبب کېږي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د افغان خبريالانو د نیولو بندې کولو او ربلورنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول شویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړی دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغو څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
استبداد رسانه ایست. ما از حاکمای فلیج جدا تقاضا می‌کنیم تا رسانه‌ی استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له رسانه حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاد فضا پرانیست پریږدي او له دې ډیر دي پر خبريالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټیلو حل شي او لدې زیاتې د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهار شنبې په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول شویو خبريالانو له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکی او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د وسنۍ واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د وی افغان رسنۍ خبريال د بشري حقوقو د سولېس کار لامل نیول سوای او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید او شرط پرته خصوصي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه خغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2023 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته لاسرسی پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر دوو کلونو بند محکوم شوی دی. یو شمیر افغان خبريالان دا ډول نیونې د خبريالانو او رسنیو پر کار په اغیزې نه ګڼي او د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې په کابل کې خبريال شکیب د ورستیو نیولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران نه تنها
اوسنۍ شرایط او پر خبريالانو فشار ته پکتو نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسي.
خو ځینې خبريالان به وایي چې د وضعیت اکثره خبريالان له هیواد تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
اما پایل رئیس ګنشمیر افغان خبريالان د حاکم ډل له خوونی وشول وزوره وشو ته په بندخانو کې واچول شو. چې دا غلامل د دې په اساس چې اکثریت خبريالان چالت فعالیتونه تر سره کول غونډې هیوادونه تل شي. زه خپل هم چې دا دوه کال څخه ډیر موده کې په پاکستان کې ما نو واخن چې د ته هم لګاڼو ستونزې سره لاس او ګریوانو.
د افغان خبريالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبريالانو سربېره لاس نور خبريالان اېادر سنوی کارکونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت روي چې لدې ډلې شپږ له و میستو تر دریو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
دوستانو تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی وس هم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي او همدارنګه یو بل ریپورت شي د اوکراین او روسیه د شخړو د پایته رسیدو دی. راځي لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې ل خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې ویلي خغلی روبیو له اسرائیل سره د سول لپاره د سوریه د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسولو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وشل شو وی یا ورک دی هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو د ژمنو هر کله کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همدارس ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقوقونه پرته لدی چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگټن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لری کولو د دوار خيزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګیدو پر لارو چارو هم خبري کړې دي. خغلی شیبانی د لیدنه غټور او رغون کې بللې. د پنځشنبه په ورځ د لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په قربتو بشوه. ترکیه د نوي سوری حکومت لاسلیم لاټړ څخه غنل کیږي. دا سوریایی او امریکایی مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنې د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمې ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د پراخ اندېښنو او د واشنگټن د سختو اقتصادي بندیزونو لامل له سبان دی ویل سیز راهسي ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې سي شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوی بندیزونه بل لري کړی. هغه یو ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتی ولسمشر احمد الشرا سره وکتل او خبري ورسره وکړي. اخواته ټاکل شوې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ لدري او کلونو وروسته د سولې لمړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلی او دی د دویم نړیوال جګړې را وروسته په اروپا کې د دې وګدېش خړې د پایتر سول لپاره هلی راکمه کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکی سره لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ویل هیوادی د روسی پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استي. زیلنسکی د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبريالانو ته وویل بدبختانه روسان د خبرو تجدید نه دي. هغه زیاته کړ چې د اوکراین پلاوی مشيبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټي کچ چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کېدی. خو زیاته کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې تر بریده حاضر دی خبرو ته دوام ورکړي.
آزادي رادیو
او سم بیرته افغانستان ته ستنیګو. راځي چې مخکې لدی چې زما د دری برخې همکار راشي د سنا کاکړ هغه ریپورت ته پام وکړو چې په جرمنی کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغه ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بیکوري او همدارنګا د کورونو د کموالی او نشټوالی له ستونزو سره مخ دي.
بیکوري په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمنی کې بیا ترې ډیر کړيږي. د دغه هیواد د هامبورګ خارستوګند پنځو ماشومانو پلار حمد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسیږي. حمد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه شي موندلی.
ما حمد د دوه کاله مخکې د هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود.
زه دوه کاله کېږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي هغوی په کمپ کې اوسیږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کړي.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلې، خپلې پنځه کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبرې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسیږي. رویا ازادي راډیو ته وویل
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسب قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. زینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې لږ پګزرنیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځای لرو، ډېر شوروي تجارت شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سختتر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاو خوادری کاله کیږي او هایب کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنۍ ته ډیره سخته ده. نو موري وای زکه خواړه شوی چې د کورونا خپل نوم د بایرن یاله د کوچنی خر په یو کلی کې واړوي.
سنور در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که در قلم و امنیت
پگرد و کرونه که روانی او روحی خوندیتوب نلری در کور نرنه یک کور ستزی یا به هرزی خزه چه پخلنزی تزی نشی کاره چه خپل ماشمان زن سرخکت تا منزل تا بوزی او روالی زکه هم خطرناک یا هم نممکنه ده
بیاره چون هم خطرناک همی کار غیر ممکنه.
د جرمنی په کولنخار کې میشت متیولا روفی چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمنی کې یو جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمنی حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لګواکونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړو نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیغ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د اسایي فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسیدلی دی. روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته د اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لوتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې لمون سره میل مده استاد صفت الله زاهدی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میل مته خراغلاست وایي ستنی مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دغه سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي هغه د پاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري. په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کسر وی د ډیر ورده یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار زده کړی تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
bale زیدی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسیدنو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل سول چې یو هم په دې ورستیو کې دی غو کم میرمنو چې دوی کار کوي دی غو د معاش کمیدل دی. تاسو څه ډول خبرې لري په دې اکلا؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي دا ډېرې کمی وي. د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15 افغانۍ نسي پوره کولی، ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي. ځکه چې که تاسو وګورئ 15 نه یوازې شاوخوا $80 کېږي، یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې به دغه کس میاشتنی مصرف کې $1500 دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډیر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده. 5000 روپۍ دي ته ورکول، آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 5000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډیر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کاوه. اوس چې دغه مرستې کمی سوي شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول سی او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي. ځکه چې افغانستان کې دغه سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې د پاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې د پاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغه یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5000 افغانۍ بس دي او کنه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوه ګونه چل کیږي. دغه دوه ګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 5000 افغانۍ ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي؟ او هیله ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ شي تر څو پوری ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي، فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوې بندیز راغلی، خبرې ور باندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي خبرونه جوړي سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه کړی. دا جلهام کم دا 15000 ماش تطبیق سي په میرمنه باندې 15000 ور کول سي او بل خو د کور لګښتونه پوره نسی. دا میرمنه کوم کارونه ته مجبوري غذایی دي صاحب؟
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه شزنه او ته د کار زمينه نه برابرې د لوس 15000 افغانۍ ماش ورکو ورکول کیږي. هغه اړي دي چې یو مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل دغه د صفایي او کار وکي یا اندر دي چې خیرات ټول کی. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي کسړی خپل زړه لاس کړی تر ټولو شخره دا ده چې دغه لپاره یو ماش ورته ورکول سي.
بله لیوی خوانه آکم نظام ده حجاب خبری کهی ده شریعت و اسلامیت و ده مسائل یادوی او لبل پلاوه یو میرمن احتیاجوی چه اغا ده خپلو بچه و ده نفقی لپاره بل آخر مجبوری گیتی هر کار تلاس ورده کی تاسی دار دول کسانو تا چوه لره ده چرق مسلمانیت چرق اسلامیت دهی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور دود او عنانات لرو، نو د هماغه کلتور دود او عناناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یو لاره خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یو ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستئ. یو افغان جلی په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بل اخره اوس ګورو یا له دندې لري کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ تیرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغه تللې کار کاوه، خو بیا هم هغه تیرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي. او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي او په ټولنه کې خپل همدا دیني عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل سي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک او تاسو یو څه ولولئ یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او د هغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل سوی یا په قریو ویشل سوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي دغه مغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، په خام میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې، تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګیو کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته
جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی د پاره یو بیل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه، خپل د مغزګي خلک او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه او مکتبونه خلاص شي. نو شاید دغه حاکم نظام به د هغوی د پاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه هم دا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا دغه د پاره لاره چار نه درلټول شوی، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغه سیا وضعیت کې د کورنۍ او نارینه او د څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اوریدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، او ساده معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 15,000 کړل ورته. د سیا وضعیت کې د کورنۍ نارینه خپل میرمنو سره څه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینهو لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یوه بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر پخپلو کورونو کې هم درس وایي، که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي، که 15 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یو لسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دی هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې لته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي، دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس دغه د کمو میرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا یو ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده. نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري، د هغوی له مخې په هر سیمه کې فرق کوي. که زه تاته وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چا ته ورته وایاست چې هلته د تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړي، فکر کوم دا مناسبه نه ده، ځکه چې هماغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې یو چا ته ورته وایاست چې پوهنتونه مو وایه هلته ځي، یعنی هر ټولنه او د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د معاشي ورته کم شته، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي، د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسیدلی شي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګوري، کله چې ډېری انسانان خپل دندې له لاسه ورکوي، هغوی په سټرس باندې اخته کیږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کیږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهیږي چې کمی تیر کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپل هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپل د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی شي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل شي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار، هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته یې نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده، چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هر ورځ دوی د ځورولو پاڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې لای صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره د غوې کورونی لپاره د ویشزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي، او که سړی په خپل زړه لاس کېږدي وایي چې کچیرې زما مېرمن ناروغه سي نو زه به کوم نارینه ډاکټر ته ورولم، زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د ښځینه پر مخ خلاصې سي، او هغوی ته د کار زمینې برابرول، تر څنګ په دغسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړي، تر څو پر ښځینه لپاره هم د زده کړې زمینه برابره سي، هم د کار زمینه برابره سي. دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ور نه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي، او لکه ماشه چې کم سوای ده همداسې نور منفي چارې هم د دې پاک کې وسی، دا به خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکی او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي، نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسنی حاکم نظام ته دی، او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغه سی یو کار وسی چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوې. لمګ سره میل ما وو استاد صفي الله زاهدي، تربیه پارځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. لکه غلی سادات سره خبرې ورسته پیلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زمانم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدر دی ویل دی، هغه پکشي کې د یو بل ویزتی دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وسوتوان څخه کار اخلي، تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیلې کې بې عزته کې پسپک سترګو ورته وګوري، سپکې ماری پیږي، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې ورستوي کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم، چې ډیر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله د حقانیمه د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوون کې د سکل منګه غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو. اول خو په ډیر سنځو هدف اقتصادي سنځ دي، په اقتصادي سنځو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک کې بے جای خبرې یا بے جای مسائل ډیر استفاده کوي، ډیر بد خبرې، ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کېږم. د دې مل پر ډیر زورونکي او ډیر رانجاوره دراته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډیر سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې
د ټولنیزو رسنیو لاره د زینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول لوقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چې مونږ باید وګورو چې مونږ اصلي اړتیا، مونږ اصلي ضرورت څه شی ده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیره کړې ده، په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسي ټکی دی، اساسي اصول دی. اتکا باید په دا مسایلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی، دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکی په دا مقرراتو کې دا دي چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغه کیگی، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونه کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اتک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري، او متاسفانه دس یو حالت را منسته شویده چه یعنی دی اشخاص و پوگته شکست خورده سیاست مداران و پوگته جنگ سالاران و پوگته باز یعنی فیسبوک چرون کی باز فیسبوک ماران یا مثال پر نور و رسانگانو که دی اغوی پوگته یو دی بل سر مقابله کیوی یو دی بل سر مجادله کیوی.
بله رازو دی حل لارو تا که چه هم تاسو پخپلو خبرو که تره و حد اشاره ارتا وکره خو که نورم واضح کرو دی حل لار چه که دلیسی؟ پا دی مخبری وکره لی چه پا تولنیزو رسانه یو که دی زینو کسان لخوا زین نور کسان اغو تا توهین کیگی شخصیت تا اسپکاوای کیگی په ایلات مخابری وکړی په زیان مخابری وکړلې په خو وخت اور وګرځیدلو په غم تاسو باس درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی شي سادات صاحب.
هغه اصلي مسله په یو ایواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده. دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کنی. دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتنول نلری، دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پا امده خاطر پا وست وقت که ده ما پا آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نده، نه په افغانستان که او نه په بهر که. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانان و پتولنه که موجود و او ده افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه ده ما پا آن داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لری، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منسته چی چی یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
سادات صاحب راجو پا آخره که با دی تاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی د تولنیز و رسنه و للاره دی دیل پاره چه یو چو لیدون کی ولری د زین و نور و کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه دو خود با تاسو چه ویل ولری؟
طول افغانانو تا مخصوصا زوانانو تا دوایم چی که پا اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلوم دار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلوم دار چی امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید پا تعلیم، پا تحصیل باید چی یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگه وقت چی اگوی زایی کهوی پا دا رسانه که یعنی بیهوده وقت زایی کهوی دا وقت قدر باید پا پام که ونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. یعنی مونگ او تاس ده پاره اگه اصلی قدرت، اصلی صلاح ده افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دي په دا ایوادونو کې د هغوی نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه له موږ سره په دې خبرونه کې میلما و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.